السلام علیکم او ستړي مشه دا مشال ریډیو دا نن د شورو ورځ 2013 کال د دسمبر د میاشتې 12 منیټه دا ملیحه میرزا د مو د مشال ریډیو د نن ورځې اخیری خبری غړې کې تاسو ته هرکلی وایم. وخت په پیښور کې د ماخام 15 بجې شوې دي. په خبرونه کې د پاکستان، افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د ریپورټونو ترڅنګ نړیوالو او مقامي مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. خو اول خبرونه له بشیر ګواښ نه اورو.
پاکستان د مذهبي ازادۍ نشتون په اړه د امریکای ریپورت رد کړ دی. افغانستان میشته وزیرستاني کډوالو خپل سیمو ته ستنېدل غوښتي او په فرانس کې چارواکي لا هم د هغه وسلوال د نیولو په لټه کې دي چې بیرونی دوه کسان ووژل. د خبرونو تفصیل د پاکستان بهرنیو چارو وزارت وایي د امریکې لخوا د مذهبي ازادۍ نه درلودونکي ملک په توګه په تور لیست کې د دوی شاملول یو سیاسي پریکړه ده. د وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې په پاکستان کې د ګڼو مذهبونو او عقیدو درلودونکي خلک اوسیږي او د اقلیتونو حقونو لړکې د کمبل هیواد مشورې ته ضرورت نه لري. امریکا پرون پاکستان ته دغه هیوادونو په تور لیست کې واچاوه چې مذهبي ازادي پکې تر پښو لاندې کیږي. د امریکې بهرنیو چارو وزارت د کلنې رپورټ پرون خپور کړی دی. امریکا په 1998 کال کې په دې اړه یو قانون منظور کړی و او له هغې وروسته یې هر کال د هیوادونو لیست خپور کړی او دا معلومی چې هلته له مذهبي اقلیتونو سره څنګه سلوک کیږي. د لږ مذهبي ازادي لرونکو هیوادونو په لړۍ یا چارلیست کې راتلل د اقتصادي بندیزونو او مالي مرستو د بندېدو سبب کېدای شي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی نن په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې د تحریک انصاف حکومت لاندې احتساب اداره د دوی مشرانو پر ضد له تعصب ډکه رویه لري. هغه ویل چې پر دوی د درغلۍ او مقدمې یو سازش دی. دیوی بالکل احتساب په کار دی. 100% دی وشي خو نن چې احتساب اداره څه کوي هغه احتساب نه دی بلکې د ملک تبعی ده. نواز شریف 200 ځلې عدالت ته حاضر شوی دی. موږ د مشرف جیلونه هم تیر کړي او دا به هم تیر که د ملک مسلې به دلیږي نو ما جیل ته واچوي. حکومت خپل کار نشي کولی خو په الزام لګولو کې مصروفه دی. احتساب ادارې پرون مسلم لیگ نون یو بل مشر خواجه صد رفیق او د غورور د درغلیو په تور نیولې دي. دوی دا تور نه ردی. د تحریک انصاف او مشرۍ حکومت چارواکي بل خواوي چې احتساب اداره او عدالت خپلواک دي او نه پی حکومت او نه هم بل څوک کم اثر رسوخ لري. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ګوند مشر اختر منګل نن په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت وویل حکومت دې دغه خلکو احتساب هم وکړي چې د جمهوریت په ضد کارونو کولو کې ښکیل دي. هغه د کمې ادارې یا کس نوم وانخیست خو ویل چې د سیاستوالو تر څنګ دې هغه کسانو ته سزا ورکړل شي چې د حکومتونو په چپه کولو کې لاس لري. نوموړي زیاته کړه چې په پارلمان کې د حکومت او اپوزیشن د یو بل د بې عزتۍ کولو پر ځای مسایل په آرامه حل کړي. له وزیرستانه د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې د ډیورنډ کرښې اغاړې د افغانستان خوست او پکتیکا ته تللي کډوال وایي د پاکستان حکومت دې خپلو سیمو ته ستانه کړي. له پکتیکا څخه یو تن نیاز ولی خان نن مشال ریډیو ته د ټلیفون له لارې وویل چې د غلام خان او انګور اډې لارې دې ورته پرانیستل شي. د قبایلي سیمو د کډوالو د متاثرونو یوې کمیټې مشر ملک غلام خان پرون مشال ریډیو ته ویلي وو چې په افغانستان کې لا هم 9000 کورنۍ پاتې دي. د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د دسمبر په 10 په پارلمان کې وویل چې ډیره کورنۍ رسنی کړي او د پاتو رسنولو لپاره هم کار روان دي. د قبایلي ضلعو او نورې خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو د استادانو احتجاج لا هم په اسلام آباد کې دوام لري. د پرلت ګډونوالو بیګا مشال ریډیو ته وویل چې دوی به تر هغه وخته ناست وي تر څو چې غوښتنې نه وي منل شوي. دوی وایي د تحریک انصاف مشر عمران خان تر انتخاباتو وړاندې ورسره وعده کړې وه چې که واک ته ورسېده د دوی نوکرۍ به مستقلې کړي خو دوی ادعا کوي چې عمران خان د وزیر اعظم کېدو وروسته نه د دوی نوکرۍ مستقل شوې او نه هم له تیرو شاوخوا نه میاشتو تنخواه ورته ورکړل شوې. د حکومت لخوا تر اوسه د دې مسلې په اړه غبرګون مخې ته نه دی راغلی. تاسو خبرونه له مشال ریډیو اورئ. د افغانستان د ننګرهار ولایت چارواکي وایي و داعش وسلوالي وژلي دي. د بالي ویانات او لاخو ګڼي نن په یوه خبر پاڼه کې ویل چې تېره شپه د چپریار او هسکې مینې ولسوالیو ترمنځ په ترخی اوبو سیمه کې شوي هوایي بریدونو کې د دغه وسلوالو یو ګاډی په نښه شو. دا نه دی ویل شوي چې حمله افغان او که د ناټو ځواکونو کړې ده. د فرانس چارواکي وای د استراسبورګ په ښار کې د کریسمس په بازار کې وسلوال دوه تنه وژلې او څوار لسی ټپي کړي. تر دې مخکې فرانسوي چارواکو د وژل شو کسانو شمیر درې ښودلی و. د فرانس د کورنو چارو وزیر کریسټوف کاستنر ویلي چې پولیس د مشکوک بریدګر په لټه کې دی چې پیژندل شوی دی او تر دې وړاندې هم جرمونه کړي. ځایي امنیتي ادارو بیا ویلي دا کس له وړاندې د مشکوکو سخت دریځو په څارلس کې و. د برتانیا وزیر اعظم تھریزا مے نن د خپل محافظه کار ګوند د اساسو لخوا د نه باور یا عدم اعتماد رای اخیستو سره مخ ده. د دې ګوند دی بغړی ګراهم برډی ویلی د اساسو لخوا غاته څلوخ لیکونه چې د مشرتابه پاړه د رای ورکولو لپاره ضروری دی راټول شوې دي. مې د بریگزټ د تړون له کبله چې له برکسل سره یې په بحث روان کړی د خپل ګوند لخوا له سختو انتقادونو سره مخ ده. دا تړون په 2018 کال کې شوی و. تمه ده چې د امریکې بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو به نن د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې راغلي چې مایک پامپیو به په دې غونډه کې د ایران د رژیم د ګواښونو سره د مقابلې لپاره د امریکا په نه بدلیدونکې پریکړې بیا ټینګار کوي. امریکا د ایران د بالیسټک میزایلو د پراختیا دوام د نړۍ سولې او ثبات ته ګواښ بولي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دا غونډه داسې مهال کېږي چې د ایران یو لوړ پوړي پوځي قومندان منلی چې تهران په دې روسیو کې یو بیلیسټک توغندې ازمویلې ده چې دا کار د لویدیځو قدرتونو لخوا وغندل شو. دا تر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه اوس د موسم حال او پیسو به یو
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په یو سل یو کم سلویخ روپۍ او بیا پیسې اخیستل کیږي او په یو سل سلویخ روپۍ او شل پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په یو سل درې اویا روپۍ او پنځوس پیسې او په یو سل څلور اویا پیسې. یو یورو په یو سل اووه پنځوس روپۍ او سلویخ پیسې اخیستل کیږي او په یو سل اته پنځوس روپۍ او بیا پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په اووه دېرش روپۍ اتیا پیسې او په اته دېرش روپۍ. یو ریال په شپږ دېرش روپۍ او نوي پیسې او په اووه دېرش روپۍ. یو افغانۍ په یو روپۍ څلور اویا پیسې او په یو روپۍ شپږ اویا پیسې او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه لس ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په یو پاکستانی روپۍ درې سوه اته ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پېښور بنو او کوټه کې به موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت اووه او زیات نه زیات اتلس، بنو کې پنځه او نولس او په کوټه کې منفی دوه او څلور وي.
خبرونه تاسو د مشال رادیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توړان نکړل په خبرونه کې به اوري. پاکستان د امریکا د بهرنیو چارو وزارت لخوا د مذهبي ازادي کلنی ریپورت کې اسلام آباد په تور فهرست کې د اچولو فیصله رد کړې ده. شنون کې وایي د پاکستان په آئین کې ټولو اقلیتونو ته حقونه ترلاسه دي.
بالکل مغا شے حقوق حاصل دی لکه یو عام سٹیزن تا حاصل دی. اب وہ تب نوکریاں نو کے پر ایجوکیشن کے او ارچ تل رات لل کے ہی سوا بندی نشتا.
په اسلام آباد کې د کمیونټي سکولونو استادانو تر هغه پورې د احتجاجي ناستې ویلي تر څو یې غوښتنې نوي منل شوي.
زمونږ حکومت پاس دی چې دی راشه زمونږ د مسله حل کې ځکه چې دا ماشومان دي ښځې دي.
موږ تاسو داسې پروف نه راکړی شوی چې او موږ به ریګولایز کی نو درنه د ختمې کېدو زمونږ هیڅ خیال نشته.
له شمالي وزیرستان نه افغانستان ته کډه شوي کډوال وایي په علاج او نورو سهولتونو حاصلولو کې مشکلات لري.
دا نه په شنه خاطی درې دي نو د ډاکټر په باندې د دیوا پاشر وڅې څو واپاتې څو باندې دا د غره ډاکټرون دا وې څنګه زر کو وی خلې د تجربه دی په دا باندې د مرسل واري جوړ دي.
شنه نه تفسیر هم لرو له مشال ریډیو سره پاتې شي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پاکستان د امریکا لخوا د مذهبي ازادۍ خلاف ورزي کوونکو ملکونو په فهرست کې د دغه هیواد شاملولو فیصله رد کړې او وایي چې دا یو طرفه او په سیاسي بنیادونو شوې ده. د نهې په ورځ د امریکا بهرنیو چارو وزارت د مذهبي ازادۍ په حق له خپل کلنی ریپورت کې پاکستان د هغو ملکونو په فهرست کې شامل کړ چېرته چې د مذهبي ازادۍ په اړه سختې اندېښنې موجود دي. په پاکستان کې کارپوهان وایي په آئین کې اقلیتونو ته پوره حقونه ورکړل شوي دي خو په دې اړه خلکو ته نه ده ورکړل شوی چې له وجې کله نه کله د لګکیو پر ضد مختلف قسمه پیښې مخې ته راځي. له اسلام آباد احمد الله اورو.
د پاکستان د بارنو چارو وزارت نن د شروع په ورځ په خپلې خبر پاڼه کې ویلي دي پاکستان ته د اقلیتونو د تحفظ لپاره د بل کوم ملک د مشورې ضرورت نشته او اعلی عدالتونو د اقلیتونو عبادت خانو او املاکو تحفظ لپاره یو شمیر فیصلې کړې دي. د ذکر دا چې د نهې په ورځ د امریکا خارجه محکمې د مذهبي ازادۍ په حق لا په خپل کلیز راپور کې پاکستان د هغه ملکونو په فهرست کې شامل کړي چرته چې د مذهبي ازادۍ په حق لا اندېښنې موجودې دي. امریکا تیر کال پاکستان د مذهب ازادۍ نه د سرغړونو له کبله په څار لیست کې اچولی وو، خو اوس یې په تور لیست کې شامل کړو. خارجه وزارت په خپلې خبر پاڼه کې ویلي په پاکستان کې د مختلفو مذهبونو منونکي په یو ځای کې ژوند کوي. د ملک د آبادۍ 40% برخه په عیسایانو، هندوانو، سیکانو او بودھ مت مشتمله ده او د پاکستان آئین دوی ته یو شان حقونه ورکړي دي. د پاکستان په پارلمان کې اقلیتونو لپاره څوکۍ هم بیلې کړې شوې دي او یاد ملک د بنیادي حقونو نه متعلق خپلې ذمواریانې په ښه شان ترسره کوي. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر قبله ایاز وایي په پاکستان د اقلیت د حقونو په اړه خلکو ته پوهه نه ده ورکړی شوې چې له وجې کله ناکله د دوی پر ضد مختلف قسمه پیښې رامخې ته کیږي.
د پاکستان د ریاست تعلق دی نو د مسلم اقلیتونو ته ډېر د قدر او د احترام په نظر ګوري. البته دې کې شک نشته چې زمونږ معاشرتي صورتحال پریشان کن دی او په معاشره کې بهتر شعور او آگاهي نشته چې د اقلیتونو احترام څه دی او د هغوی حقوق څه دي. زمونږ په مذهبي چارو په وزارت کې یو باقاعده د دې حصہ موجوده ده چې هغې ته بین المذاهب هماهنګي وایي. یقینا چې که هغوی دې ته پاملرنه وکړي نو ښه صورتونه به مخې تراشی. نصاب کی ہم دے اقلیتوں بارے کے شعور بیدار اول غاڑی او بے ابلاغ ورے کی دی اگوی تا ہم دے رحم کردار ادا کول پکار.
د امریکا پا دے فہرست کے دے پاکستان میں علاوہ چین، سعودی عرب، ایران، برما، تاجکستان، ترکمانستان، سودان او شمالی کوریا ہم شامل ادا. د قانونی چاروکار پوشا خاور وی د پاکستان آئین خو اقلیتوں تا پورا حق نور کڑی دی خو لبد مرغا پا حاغی صحیح عمل درآمد نہ کی گی.
پاکستان آئین کے خو دا لکھی دی چھ دا ٹول غیر مسلم دی دیتا ہم بالکل مغاش ہے حقوق حاصل دی لکہ یو عام سٹیزن تا حاصل دی. ابھی تب نوکریانوں کے پہ ایجوکیشن کے اور ارچ تل راتل کے ہیچ پابندی نشتا. زبون سے کم جمہوری حکومت ندی اگر کوشش کے ہیچ دا کم ایکسٹریمزم دے اور دا مذہبی انتہا پسندی دے شکم دے اگر دے ختم شی.
د یادونه دا چې د اکتوبر په 1/3 سپریم کورټ د مذهب د سپکاوي په تور کې د مرګ سزا سره مخ عیسائی میرمنې اسیا بیبی د خوشی کولو حکم ورکړو. د کم اورستو چې تحریک لبیک په شمول یو شمیر نورو مذهبي ګوندونو په ملک کې مظاهره شروع کړې او قهرجنو مظاهره شیانو د ګاډو سوځولو او املاکو ته نقصان رسولو سره د ملک په زیاتره لوی خارونو کې مرکزی لارې هم بند کړې وې.
تاسو مشال ریډیو ته وګیئ. تاسو اوریدل پاکستان د امریکا د هغه فیصلې غندنه کړې ده چې دغه هیواد په خپل هغه فهرست کې اچولې چې پاړه د مذهبي ازادۍ لپاره اندېښنې موجودې دي. د پاکستان د بارونو چارو وزارت ویلي دغه ګام متعصب او یو اړخیز دی او تر شا یې سیاسي مقصدونه دي. امریکا ویلي په دغه فهرست کې پاکستان ځکه اچولې چې په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي خلاف سخت قانون موجود دی چې سزا یې مرګ ده. د ایسوسییټډ پریس خبري ایجنسۍ د لیکنې مهمې برخې په دې رپورټ کې اورو. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي پاکستان د امریکا لخوا دغه هیواد د هغو ملکونو په فهرست کې دا چولو غندنه کړې ده چې پکې په مذهبي ازادۍ قطعنونه دي. د شورو په ورځ د پاکستان د بارنو چارو وزارت دغه فیصله یو اړخیزه بللې او ویلي دي چې سیاسي مقصدونه لري. د امریکا د بارنو چارو وزیر مایک پومپیو پاکستان د هغو هیوادونو په فهرست کې واچولو چې په اړه د مذهبي ازادۍ له پلوه اندېښنې موجودې دي. پاکستان مخکې هم د امریکا د څارنې په خاص فهرست کې اچول شوی و. اجانس لیکي د امریکا له دغه تازه ګام سره بندیزونه هم تړل شوي دي، خو مایک پومپیو ویلي د امریکا د ملي مفاد لپاره پاکستان له دغو پابندیانو نه مبرا ګرځوي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویلي پاکستان ګڼ مذهبونه لرونکی هیواد دی چرته چې د بیلابیلو عقیدو خلک یو ځای اوسیږي. امریکا وویل چې په دغه فهرست کې د پاکستان د شاملولو فیصلې تر شا مهمه وجه په دغه هیواد کې د مذهب د سپکاوي خلاف قانون دی چې سزا یې مرګ ده. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي په اکتوبر کې د پاکستان سپریم کورټ یو مسیحي ښځه آسیا بیبی د اسلام له سپکاوي پاک وګرځوله چې د 8 کلونو راهیسې په جیل کې وه او د مرګ له سزا سره مخامخ وه. د سپریم کورټ دغه فیصلې پس په پاکستان کې مذهبي سختریزه ډلې وپارېدلې او داغې د وژلو خبرې کوله. په نومبر کې د هیواد انتظامیه د مظاهرو تر شا مهم تن خادم حسین رضوی گرفتار کړ چې د یوې مذهبي ډلې مشر دی. ایسوسییټډ پریس خبری ایجنس لیکي پاکستان ویل چې د امریکا فیصله متعصبه ده چې د کروالي او بېطرفۍ په اړه پوښتنې راپورته کیږي. د پاکستان د بارنو چارو وزارت ویل چې د بشري حقوقو خپلواکه کمی کمیشن په دغه هیواد کې د اقلیتونو د حقوقو سرغړونو په اړه د اندېښنو په لړ کې کار کوي او دا چې د اقلیتونو تحفظ د هیواد لومړیتوب دی. وزارت ویلي پاکستان ته د چا د سلا ضرورت نشته چې ورته وښایي څرنګه د اقلیتونو د حقوقو حفاظت وکړي.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio. پاکستان مسلم لیگ نون وای حکومت لدوی سیاسی انتقام اخلی نو زکه د دوی پر ضد بے بنیاد مقدمو جوړولو ته دوام ورکړي. بلخو حکومت د اپوزیشن تورونه رد کړي او وای لټولو سره به یو شان احتساب کیږي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د مسلم لیگ یو مشر حمزه شاهباز لندن ته تللو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې په اسلام آباد ایرپورټ ایثار کړ. هم پرون د احتساب کمی ادارې د یاد ګون یو مشر غړي خواجه صاد رفیق او دغه ورور د درغلو په تور ونیول. نور تفصیل له اسرار العالمومن په دې رپورت کې واوره.
د پاکستان مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف وایي چې د په زوی حمزه شهباز سفری بندیزونه لګول او د خواجه صاد رفیق او د هغه د ورور نیول د غندنی وړ دی. نوموړي پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل چې د حکومت او نیب غیر مقدس اتحاد دی او په خبره یې اپوزیشن د دې سیاسي انتقام په سختۍ سره غندنه کوي. نوموړي وایي زه دا ګڼم چې دا وخت په پاکستان کې ولسی امریت دی. زه وایم چې په ایرپورټ د حمزه شهباز ایسارول او د خواجه صاد رفیق نیول دا ډیر لوی ظلم دی او موږ په سختۍ سره د دې غندنه کوو. پرون حمزه شهباز لندن ته تلو چې وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے په اسلام آباد ایرپورټ ایسار کړ. حمزه وایي په اړه یې د نیب تحقیقات روان دي نو ځکه یې بهر ته پتلو بندیز دی. هم پرون د احتساب او قومي ادارې نیب د مسلم لیگ نون غړی خواجه صاد رفیق او د هغه ورور په پیراګون هاوسینګ سکیم یا د کورونو جوړولو په یو سکیم کې د درغلیو په تور ونیولو. د مسلم لیگ نون پر مشر شهباز شریف د په ورور او پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د هغه پر لور مریم نواز او د ګون په نورو یو شمیر غړو یې د درغلیو تورونه دي او پر ځنو مقدمه هم روانه دي. د پاکستان په پخوانی صدر او د اپوزیشن ګوند پیپلز پارټي په شریک مشر آصف علي زرداری هم مقدمه روانه ده. په نوموړي تور دی چې له ملک یې په غیر قانوني توګه پیسې وړي. که څه هم یاد ټول سیاستوالان دغه تورونه ردوي او وایي چې حکومت له دوی سیاسي انتقام اخلي. خو د پاکستان د اطلاعاتو او نشریاتو وفاقي وزیر پواد چودري پرون په اسلام آباد کې خبري غونډې ته وویل چې د نواز شریف او زرداری په ګډون چا چې هم درغلي کړې نو له هغو سره به احتساب کیږي.
نواز شریف صاحب ہے یا آصف زرداری صاحب ہے وہ تو اپنا آخری الیکشن پہلے ہی لڑ چکے ہیں.
نوموړی وایي نواز شریف دی او که زرداری دواړو خپل اخیری انتخابات کړي او اوس کاته دی ته دی چې په کور کې نیو که جیل ته ځي. دا دواړه په دې کوشش کې دي چې له قانون ځان څنګه بچ کړي او چې کومې پیسې یې په غیر قانوني توګه ګټلي هغه څنګه پټې کړي. شهباز شریف هم په خپل دوري حکومت کې په غیر قانوني توګه ډېرې پیسې ترلاسه کړي خو دغه پیسې د ملک له خزانې وړل شوې دي.
لیکن یہ جو پیسہ تھا یہ گیا پاکستان کے خزانے سے.
که څه هم د اطلاعات او وفاقي وزیر فواد چودري ویل چې حکومت به یې له خپلو وزیرانو سره هم احتساب کوي. خو شهباز شریف پرون تور پورې کړ چې د احتساب قومي اداره د حکومتي ګوند غړي نه نیسي. نیب چارواکو په تېر وختونو کې بیا دا تورونه رد کړي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
د خیبر پختونخوا او قبایلی ضلعو په ګډون له ټول پاکستان نه د بنیادی تعلیم کمیونټي سکولونو استادان د اسلام آباد په ډی چوک کې اوس هم په احتجاج دی. وایي چې حکومت یې تر څو غوښتنې نه وي منلې او نوکرۍ ورته پخې کړې نه وي تر هغې به احتجاجي درنا جاری ساتي. دغه درنې ته په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال سراج زهیر ورغلی او دا تفصیلي رپورټ یې جوړ کړی دی.
د دې احتجاج کوونکو وینا و چې نن د شورو په ورځ یې یولسمه ورځ ده چې په احتجاج دي او دې دوران ورسره حکومت لوز وکړو چې غوښتنې به یې ژر پوره کړي خو له هغې وروسته یې تپوس هم ونه کړو. د دې غوښتنه ده چې حکومت دې ورلا نوکری پخې کړي ځکه چې دوی په دې سکولونو کې خپل عمرونه تیر کړه نو اوس په بل ځای کې نوکری هم نشي کولی. له کورمې پړه چې نر نه راغلی د یو استاد وینا وه چې دوی ته یوازې 8000 روپۍ تنخواه ورکوي چې د دوی گزاره پې ګرانه ده خو دغه ورته هم په وخت نه ورکړل کیږي.
زه علی هاشم نامېږم. مون نن دغه کې تقریبا 16 ورځې کېږي چې موږ دي چې درنه ورکوو ناس یو. کریار خان افریدی مو سره دا وعده کړی و چې انشاءالله کلمه قسمی کړو چې دوی پرمننت به انشاءالله زه تاسو کوم. انا مو میاشت شوه چې مو تنخواه نه دی راغلی تنخواه نه باندې.
یو بل استاد محمد اسماعیل چې له باجوړ په دې درنه کې د ګډون لپاره راغلی دی هغه په دې اړه مشال ریډیو ته زیاته کړه.
جی زمونږ حکومت پاس دی چې راشه زمونږ د مسله حل کې ځکه چې ماشومان دي ښځې دي او دوی ته ډېر زیات تکلیف دی. کلي اسمان تلی دلته ناست دي. زمونږ سره ډېر ماشومان د بیمارۍ شکار شوي دي. هغه هسپتال ته منتقل شوي په خپله باندې بیمار شوی.
د مردان سره تعلق لرونکي یوې زنانه استاد مشال ریډیو ته وویل د باجوړ نه د حکومتي ګوند پاکستان تحریک انصاف غړي ګلداد سره د دوی ته استادانو یوه ډله میلاو شوي خو دوی باور نه لري چې د دوی مسله به هوار شي ځکه چې دوی له ډېرې مودې راهیسې غوښتنې کوي خو حکومت یې سنجیده نه اخلي. نوموړي وویل
زمانم شیربانو دې درنه خوځنګ مسلسل روانه ده تر څو چې زموږ د مطالبات نه منظور شي او موږ نوټیفیکیشن نه راکړي شي نه تسلی خو ډیره کیږي سي خو چې موږ تاسو داسې پروف نه راکړي شي چې او موږ ریګولایز کی نو درنه د ختمې کې دوه زموږ ایس خیال نشته.
مشال ډیو چې په دې اړه د قومي اسمبلی د غړي ګلداد نو پختل نو هغه وی چې دوی به د تعلیم د وفاقي وزیر شفقت محمود سره په دې اړه خبرې کوي.
وزیر تعلیم دے دے سرا مطلب جوڑا ہوئی سی آگا مسئلہ حل سی انشاءاللہ من سرا بددی کسانا می او بخبلا مو سرا میلاو شو عملی سرا چی اگوی راشی دوی سرا کلک مل گیری پر ای خبر کی چی دوی تا انصاف میلاو
دا دی احتجاج کون کو وینا دے چی پکال نور لسوا پینزن ویم کے دا اسکولون دن ناروی حکومت پمبرستا شورو شوی وو چی رسو دا نیشنل ایجوکیشن فاونڈیشن پمبرستا تر دا کال 2001 پوری جاری وساتل شو او لدی رسو دا اسکولون پا بیسک کمیونٹی اسکولون پراجیکٹ کی زمکڑے شو او ددی تر لاندی پٹول پاکستان کی 2000 سلور سوا اتیا خزی و سڑی استازان شپگ لکا دوا تیازر معشومانو تا تر دا پینزم جماعت پوری سبق خائی دا دی پا خبر چی پا کال 2011 کی پا یو دھرنک دا پاکستان موجود دا وزیراعظم عمران خان لدوی سر لوس کڑے و چی حکومت یہ راشینو نوکرے باورلا پا خوی سیرات زہیر مشال ریڈیو اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو ہر اورس د سهار له نهو د ماخام تر شپږو بجو پر دغه سپو اوریدای شي. منځنۍ صفه شپږ سو یو ویش کلو هرڅه. لنډې صفې 2011 15,000 شپېته 13,500 اول زراعت سواتیا کلو هرتز.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د شمالي وزیرستان نه کډه شوی په افغانستان کې میشت کډوال له حکومت نه غوښتنه کوي چې د کډوالې ژوند له کړاوونو سره مخامخ کړي دي نو حکومت ته ورته د دوی ستونزې ورهواري کړي. دوی وایي کله چې د کورنۍ غړي ناروغان شي نو پاکستان ته د علاج لپاره د تللو اجازه نه ورکول کیږي او په لارو یې ناروغان د مرګ خولې ته ورسیږي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت ته یا خو دوی ستانه کړي او یا دې ورته د ضرورتونو د پوره کولو لپاره د ورتګ اجازه ورکړي. عمر وزیر رپورټ لري.
افغانستان کې میشته د شمالي وزیرستان د تاخیلو کډوال دولت نه غوښتنه کړي چې نور د خپلو سیمو ته ستانه کړي ځکه چې د کلونو کډوالۍ له وجې ډېر ځپلي شوي. دوی وایي د سخت یخنۍ له وجې ماشومان ناروغان دي او د درملنې لپاره هم چې پاکستان ته راځي نو په غلام خان او انګور اډه ورته اجازه نه وي او له سخت کړاونه تیریږي. د افغانستان نه ټلیفون د لارې د تاخیلو زوی سیدګي یو کډوال نیوز ولی خان مشال ته وویل
دا غنیز اپیل ده د حکومت ته د مشروم ته چې جنګي صاحب په بدر لا راځي دا چې جنګي یو ولې د شهرت دا نور د لارې باندې خو بیا بیمورونه بل وزیر وټ شول بیا هغه امرت شول څنګه زره کار دی غونډې دا نه پوښنه خاطی درې دي نو د ډاکټر په پرځای درې دي واپس ور وځي څو واپس څو پرځای دا د غره ډاکټرون دا وایي څنګه زر کو وي خلې و دا جوړې دي په دا باسي د مرشل واري جوړ دي.
یو بل کډوال سخی مرجان وایي ماشومان او میرمنې له سخت یخنۍ او سہولتونو د نشوالي له وجې ناروغان شوي. د شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وایي افغانستان څخه په وړاندې درې مرحلو کې ډیرای کډوال راستانه شوي او پاتې لپاره هم پلان لري چې د دوی شمېر او نوملیکنه په خوست کې د کډوالو مشرانو په مرسته راټولوي. شمالی وزیرستان کې عملیاتو له کابله ډیرای کډوال د پولې پورې تللي ول چې د انتظامیه د شمېر تر مخه سالور زرانه زیاتې کورنۍ راستانه شوې. د ځایي خلکو په وینا اوس مهال افغانستان خوست پکتیا پکتیکا بیرمل لمن او خواوشا کې ډیرای کډوال د دتا خیلو او شاوال دي چې دغو سیمو ته لا هم کډوالو واپسی نه دی شوی او د افغانستان څخه راستانه شوي کډوال یې هم لا په بکا خیلو کډوالو کیمپ کې ژوند کړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غین په سب ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته وګورئ. د پاکستان د ریوینیو یا محصولاتو وزیر مملکت د بهر ملکونو نه راتلونکو خلکو لپاره د موبایل ټیکس د پالیسي اعلان کړی دی. د حماد اظهر په وینا په ایرپورټونو او کسټم هاوسونو کې به بهر ملکونو نه راغلي خلک خپل ټیکسونه ادا کولی شي. د دا هم ویلي چې د اندراج په وخت به موبایلونه نه ضبط کړل کیږي. تفصیل رابعه اکرم خان راکوي.
د ټولنیزو رسنیو په ویب پاڼې په ټویټر خپل پیغام کې د ریونیو د مملکت وزیر حماد اظهر ویلي چې د بهر ملکونو نه راتلونکي خلک چې اغي به ټیکس نه ورکوي د اغي لپاره ځینې شرطونه دي. یو هغه موبایل ټلیفونونه چې د اغي سیم په هر ځای کې کار کوي یا په رومینګ وي. دویم هغه موبایل چې د دیرشو نه کم ورځو لپاره په پاکستان کې کارول کیږي. دریم هغه موبایل چې پاکستان کې د روانې میاشتې وړومبۍ نیټې نه مخکې استعمال شوی وي. د مملکت وزیر په وینا چې پاکستان ته راتلونکي خلک به د خپل موبایلونو اندراج او د ټیکس ادایګي په ایرپورټ یا غونډ ملکی په کسٹم هاوس کې کوي. لدې وړاندې د بهر ملکونو نه د غیر قانوني موبایلونو مخنیوي لپاره یو پالیسی جوړه شوې و چې د روانې میاشتې یو دشم تاریخ پورې به خلک کولی شي چې خپل موبایلونه بغیر د جرمانې رجسټرډ کړي. د لپاره د پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي ویلي وو چې موبایل لرونکي د موبایل 45 نمبر په 8400 ولګي او د موبایلونو اندراج دی وکړي. کني نو یو دشم پس موبایلونه کار نه کوي. د ډیجیټل حقوقو او د ټکنالوژي یو کارپو عبدالسلام افریدی وایي چې بهر ملکونو کې د موبایلونو د اندراج او د څور کول نظام موجود دی او دا غي د امنیت په خاطر کړي. دی وایي چې پاکستان کې هم حالات داسې دي نو د یو داسې نظام ضرورت وو.
وستان دغه مطلب تاسو ته سکیورټی ایجنسی تاسو په شابه نه لګی تاسو الته کې معلومات چې کوم دغه تست دی نو هغه ایزی تاسو په موبایل سره دا ټیک ډاون کولی شي. نو هغه چې کوم میکانیزم دی هغه چې کوم یو ماډل دی پاکستان هم کوشش کوي چې مطلب هغه یو ماډل تر چې موږ مطلب هغه سټیپ ته موو شو.
عبدالسلام افریدی سیاته وی چې د موبایلونو اندراج په دې هم ضروری دی چې پاکستان کې یو موبایل کمپنی کیو موبایل په یو آی ایم ای آی نمبر ډیر موبایلونه جوړ کړی وو کوم چې نه یوازې حکومت ته نقصان وو بلکې د موبایل استعمال لوونکو ته هم. په وړومبي ځل پاکستان کې د بهر ملکونو نه راتلونکو خلکو لپاره د ټیکس ورکولو او د اندراج پالیسي معرفي کړې شوې. د ټیلیکام پالیسي 2015 تر لاندې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي د روان کال په مې میاشت کې پاکستان کې د غلا شوي یا سمګل شوي موبایلونو بندولو لپاره د ډي آی آر بي ایس یا د موبایلونو د شناخت اندراج او د بندولو نظام معرفي کړی وو.
دا مشال ریډیو دا.
د مشال ریډیو خبرونه تاسو د انټرنیټ په پته مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم لوستلی او اوریدلی او لیدلی شئ. د ماخام 5:30 بجې کېدونکو د لن خبرونه له بشیر ګواخناورو.
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یو خبر پاڼه کې ویل د امریکای لخوا د مذهبي ازادۍ نه درلودونکي ملک په توګه په تور لیست کې د دوی شاملول یو سیاسي پریکړه ده. د امریکای خارجه چارو وزارت پرون پاکستان د هیوادونو په تور لیست کې چولې چې مذهبي ازادۍ کې تر پښو لاندې کیږي. د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان عباسی نن په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت وویل چې د تحریک انصاف حکومت لاندې احتساب اداره د دوی مشرانو پر ضد له تعصب ډک رویه لري. احتساب ادارې پرون مسلم لیگ نون یو بل مشر خواجه اسد رفیق او د غرور د درغلیو په تور نیولې چې هغوی یې ردی. د تحریک انصاف حکومت چارواکي بیا وایي احتساب اداره او عدالت خپلواک دي او د حکومت په کې څه مداخله نشته. د بلوچستان نېشنل پارټي منګل ګوند مشر اختر منګل نن په قومي اسمبلی کې د غنا پوښتل حکومت دې دغه خلکو احتساب هم وکړي چې د جمهوریت په ضد کارونو کولو کې ښکېږي. د افغانستان ننګرهار ولایت د والی ویان د توله خوګنی نن په یو خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا په چپریار ولسوالۍ کې اووه داعش وسلوال په هوایي بریدونو کې وژل شوي دي. د فرانس چارواکي وایي د ستراسبورګ په ښار کې د کرسمس په یو بازار کې اووه وسلوال دوه تنه وژلي او څوارلسی ټپي کړي. تر دې مخکې چارواکو د وژل شوو کسانو شمېر درې ښودلی و. د فرانس د کورنیو چارو وزیر کریسټف کاسټنر ویلي چې پولیس د مشکوک بریدګر په لټه کې د بنیولو کوشش کوي. تمه ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو به نن د امریکې په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته سفر وکړي. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې مایک پومپیو په دې غونډه کې د ایران د رژیم د ګواښونو سره د مقابلې لپاره د امریکا په نه بدلیدونکي پریکړې ټینګار.
لنډ خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو واوریدل چې بشیر ګواخ تر وړاندې کړل. اوس د پاکستان کورنۍ او مدواتو ته کتنه لرو. د مشال ریډیو خبریال رابعه اکرم خان یې دروروي.
آج ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د درملنې سهولت ولس سور کول د حکومت وړومبۍ سمېواري وي. خو د دوایانو د نسم ادارې حکومت ته د 1500 دوایانو نرخونه سیوا کولو سفارش کړی دی. اداره مخکې لیکي پېښور کې د 200 زیاتې دوایانې داسې دي چې هغه ارزانه دي او د مارکیټ نه غیبي کړی شوي دي. د ادارې په اند چې په سرکاري هسپتالونو کې د علاج سهولت ترلاسه کول اسان نه دي. په پرایویټ هسپتالونو او کلینیکو کې خلکو نه زیات فیسونه وصولېږي او دغې نه پس که ورته دوایانې هم ګرانې ملاویږي او هغه هم معیاری وي نو د حکومت په ترجیحاتو او اعلانونو دواړو به سوالې نه ضرور لګي. د انګریزي ژبې د نیوز ورځپاڼه خپلې دایرې کې لیکي د پاکستان د صحت وفاقي وزارت ویلي چې د ټولو طبي شیانو نه د پارې د لرې کولو پلان لري. اداره وایي چې پاره د غاښونو ډکولو نه علاوه د بلډ پریشر په ماشین نور طبي آلاتو د مختلفو مقصدونو لپاره په لیبارټیانو او تشخیصي سینټرو کې استعمالیږي. پاره یو مایع انسر وي او د چاندې غوندې رنگ لري. دا په ترمامیټر کې چې ته به پرې کتل کېږي هغې کې هم وي او د ترمامیټر د ماتېدو له وجې د پارې د زهرو کیسونه هم مخې ته راغلي دي. ورځپاڼه کاږي چې د صحت وفاقي وزارت او د طب د ماهرینو تر مخه چې پاره د بدن اعضا متاثرولی شي انداز چې یو ژوند په خطر کې اچولی شي. دا ښه خبره ده چې حکومت د دې خطر په وخت نوټس واخیستو. دا مایع په خاص توګه هسپتالونو او طبي کلینیکونو کې کارول کېږي. دا هم کتل شوی چې پاره د سړکونو په بلبونو او نورو موادو کې هم استعمالیږي. پدې هم نظر ساتل پکار دي. رسوانه سيته وی چې نور هم داسې مادي شته چې د خلکو ژوندون ته خطر جوړ کړي. لکه یو ریشادار مادني ماده چې د ودانو په جوړولو کې کارول کیږي په بهر ملکونو کې پربندې لګیدلې چې له وجې کانسر او نور مرزونه لګیدې شي. د دې علاوه په خوږو د ښکلا لپاره استعمالونکي د چاندې ورک هم د نقصان وړ دي. د اردو ژبې مشتک رسپانه خپل ادارې کې لیکي پېښور د نظم ادارې پی ډي اے او د صفایي او د اوبو اداره ډبلیو ایس ایس پی په اړه د ولس شکایتونه پسې دي. سوال دا پیدا کیږي چې د پی ډي اے نه مخکې ولس مطمئنه وو خو نن دا صورتحال مختلف ولیدې.
ګارډین رسپانه لیکي د برتانوي پارلمان غړو د خپل حکومت لخوا د نړیوال امنیتی پروګرام لاندې بیلابیلو هیوادونو سره د مرستو په اړه سوالونه راپورته کړي دي. بلخوا د پروجیکټ سنډیکیټ په لیکنه کې راغلي نړیواله ټولنه په جنگ ځپلو سیمو کې ماشومانو ته په بنیادي حقونو رسولو کې ناکامه شوې ده. د دواړو لیکنو مهم ټکي درته منور شاه دروروي.
د ګارډین ورځپاڼې په یوه لیکنه کې راغلي د برتانیا د پارلیمان غړو د برتانوي حکومت لخوا په هغه نړیوال امنیتی پروګرام نیوکه کړي چې پکې د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته 1.6 ارب ډالر مرستې ورکول کیږي. د پارلیمان غړي وایي په دې پروګرام کې شفافیت نشته او اندېښنه ده چې ځینې داسې هیوادونه یې هم ترلاسه کوي کوم چې د انساني حقونو په هکله ښه ریکارډ نه لري. د دې پروګرام لاندې عراق، سومالیا او پاکستان هم مرستې ترلاسه کوي. ګارډین لیکي د دغه برتانوي پروګرام په اړه په پارلیمان کې د بحث په وخت غړو په پاکستان کې د قانون د حاکمیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې. د دې پروګرام تر مخه برتانیا له پاکستان سره په پنجاب او خیبر پښتونخوا صوبو کې د انصاف په نظام کې د اصلاحاتو او ودې او د عدلیې د مضبوطولو لپاره مرستې کوي. بلخوا د سیړنیزې ادارې پروجیکټ سینډیکیټ په یوه لیکنه کې راغلي تعلیم د ماشومانو هغه بنیادي حق دی چې په کار ده په هر حال کې ورکړل شي. د تعلیم په وسیله نه یوازې په غربت کې کمی او اقتصادي وده ممکنه ده بلکې په امن او انصاف ولاړه ټولنه هم جوړیږي، ځکه نړیواله ټولنه دا عزم لري چې د نړۍ هر ماشوم ته به تعلیم رسوي. خو پروجیکټ سینډیکیټ په دې لیکنه کې وایي که نړۍ هر څومره کوشش کوي خو په جنگ ځپلو سیمو کې د تعلیم په خورولو کې پاتې راغلې ده، بلکې په ځینو سیمو کې خو تعلیمي ادارې د جنگ لپاره د ماشومانو د برتی کولو په مرکزونو بدلې شوې دي. د یوې سروې تر مخه په 2014 او 2015 کلونو کې په جنوبي سوډان کې له 1500 زیات ماشومان د جنگ لپاره برتی کړل شوي دي. دا راز د ریپورټونو تر مخه په کانګو کې هم د جنگ لپاره له سکولونو جنکۍ تختول کیږي او زیاتره یې د وسلوالو په قید کې د جنسي تیری ښکار کیږي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د ټایم مجلې سو خبریالان 2013 کال کې د دې مجلې د شخصیت په توګه نومولې دي. په دې ډله کې د سعودي خبریال جمال خاشقجي هم شامل دي چې د اکتوبر په میاشت کې وژل شو. ټایم مجله له 1928 کال راهیسې هر کال د کال شخصیت انتخابوي. نور تفصیل اجملان وړاندې کوي.
ټایم مجلې خبریالان د ساتونکو په توګه یاد کړي. د دې مجلې لخوا په خپرو شوو تصویرونو کې فلیپینی خبریاله ماریا ریسا چې نیول شوي او د رویټرز دوه خبریالان والونی او کیاو سوی او چې د یو کال راهیسې میانمار کې بندیان دي څرګندېږي. همدارنګه د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې د هغو 5 امریکایي ژورنالیستانو عکسونه هم ټایم چاپ کړي چې د میرلینډ ایالت کې د دې ورځپاڼې په دفتر برید کې وشل شول. دې مجلې د سعودي خبریال جمال خاشقجي عکس هم چاپ کړی چې د اکتوبر میاشت کې په استانبول کې د سعودي کنسلګرۍ کې وشل شو. د رویټرز خبری اژانس د عملیاتي برخې یو چارواکی ریک چووا وایي میانمار کې د دوو همکارانو نیول کاملا غیر قانوني دي. ریک چووا وایي موږ ویاړو چې والونی او کیاو سویو د ټایم د کال د شخصیتونو په نوم غوره شوي. موږ تمه لرو چې دا لقب په میانمار کې د دوی غیر عادلانه زندان کېدل پای ته ورسوي او په نړۍ کې به د آزادو رسنیو د اهمیت او رول په اړه ډاډ رامنځته شي. ټایم مجلې د دې خبرې اعلانو لاکسونو سره لیکلي چې دا ټول په نړۍ کې د بشمیره خلکو استاسي دي. ټایم وایي د 2013 کال تر دسمبر میاشت پورې په ټوله نړۍ کې 250 خبرې اعلان وشل شوي چې د ټولو د اطلاع رسولو په برخه کې قرباني ورکړي. سره له دې چې په دې لیست کې په افغانستان کې د وژل شوو خبرې اعلانو یادونه نه ده شوې، خو په ټولو رسنیو کې په کابل کې په یوه ورځ د 9 تنو خبرې اعلانو او د رسنیو د کارکوونکو وژل کېدل په 2013 کال کې د خبرې اعلانو لپاره تر ټولو مرګونې پیښه بلل شوې. دویم لویه پیښه د امریکا په میرلینډ ایالت کې وه چې د کپیټل ګازیټ ورځپاڼې 4 خبرې اعلان او یو ورځپاڼه پلورونکی په یو وسلوال برید کې وشل شول. ټایم مجله له 1928 میلادي کال راهیسې هر کال د کال شخصیت غوره کوي چې هر کال د یو یا څو تنو تصویرونه په 4 پاڼو کې خپروي. سږ کال د لومړي ځل لپاره د داسې کسانو عکسونه د ټایم مجلې د کال د شخصیتونو په توګه چاپ شوي چې ځینې ژوندي نه دي او ډېرو مریدې اطلاع رسنۍ په برخه کې تیر کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اوریدلې او لیدلې شئ. فارن پالیسی مجله کې لیکوال موید یوسف د هند او پاکستان ترمنځ تعلقاتو په اړه په یو مقاله کې لیکلي چې په 2008 کال کې امریکا د دواړو هیوادونو ترمنځ د جنگ مخه نیولې وه، خو اوس هغه وختونه تللي دي او باید دواړه هیوادونه د بحران د هواري لپاره په شریکه کار وکړي. شاهین بونیرې د رپورټ مهم ټکي تاسو ته دروي.
په مقاله کې راغلی چې په ممبئی کې د ترهګر برید وروستو هند او پاکستان نږدې وه چې په جنگ کې ښکیل شوی وي، خو د امریکا د مداخلت له کبله داسې ونه شو. په سیمه کې د جنگ د خطر له کبله امریکایي ولسمشر بل کلینټن دا سیمه د نړۍ تر ټولو خطرناکه سیمه بللې ده. تر دغې لس کاله وروسته د دواړو هیوادونو دښمني پر خپل ځای ده. اگر چې دواړو تر اوسه د لویو جنگونو کولو نه ډډه کړې ده، بیا هم دواړه په کشمیر کې په جګړه بوختي، او دا په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بحران د هواري لپاره څه نظام نشته. که چېرې دا لړۍ داسې روانه وي، نو د دواړو جوهري هیوادونو ترمنځ د تاوتریخوالي ډېرېدو سره سیمه د لوی تباهۍ سره مخ کېدی شي. په مقاله کې راغلي چې تر اوسه د هند او پاکستان ترمنځ د جنگونو مخنیوي درېمګړو کړی دی، خو دواړه نه مني چې د خپل منځي اختلاف یا جګړې د هواري لپاره دوی د نورو هیوادونو په مداخلت څومره تکیه لري. امریکا تر اوسه په ډېرو موقعو د غزیمواري پوره کړې ده، خو اوس وختونه بدل دي. په ممبئی کې د ترهګرو بریدونو وروسته د هند او پاکستان ترمنځ د سولې پروسه ځنډېدلې ده. دواړه هیوادونه د باور ډېرولو لپاره په هڅو کې ناکامه شوي دي. د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره شریک میکانیزم کار نه کوي، او دواړه هیوادونه د کوم بحران د مخنیوي لپاره په ښه حال کې نه دي. د مقالې په پای کې راغلی، اگر چې د دواړو هیوادونو پوځونه باور لري چې د دواړو ترمنځ وړې وړې جګړې په یو لوی جنگ نشي بدلېدی، بیا هم د میډیا چینلونو د راتګ سره دواړو خواو ته د جنگ خبرې کیږي چې ورسره په اړیکو کې ترنګلتیا لا پډېرېدو ده. د مودی حکومت په 2018 کال کې ادعا وکړه چې په هندي ځواکونو د برید په بدل کې د کنټرول د کرښې هغه لور ته یو سرجیکل سټرایک کړی دی، او تیره میاشت د پاکستان د فوز مشر هند ته نیغ په نیغه خبرداری ورکړه چې د کنټرول د کرښې نه د سرغړونو مخه دې ونیسي.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا د زیارت د ورځې 19 پروګرامونه
سندرې جادوګرې
پلسنی مو بجو
ورورولي
پیاونی ما بجا
تاندی هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پنوم
پدوو بجو
د مشال ترنا لاندې
پدونی مو بجو
د نړۍ رنگونه
پدرینی مو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنری ګړای
پسلورو بجو AFP خبری ایجنس لیکي په دې رسو کې ټولنیزې شبکې ټویټر د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ځینو کسانو ته خبرداری ورکړي چې دا غوي ټویټس د پاکستان د قانون خلاف ورزي کړي ده. پاکستان ټویټر ته دړکه ورکړي چې کچا د دې هیواد قوانین مات کړل نو په هیواد به ټویټر وربند کړي. د ټویټر ویاند ویلي د واکدار حکومتي ادارو لخوا د خواص وروسته ځینې مواد نه خپرول د دوی لپاره ضروري ګرځېدلي. تفصیل لانی ساجمل نورو. اشانس لیکي سره زه وړاندې د کینیډا یو کالم نگار انتونی فیوري ته د ټویټر لاړخه یو ایمیل ترلاسه شو چې هغه د پاکستان د قانون سرغړونه کړې. نوموړی وایي لومړی دی ایمیل ته خاص پامونه کړ، خو وروسته چې د پاکستان د قانون په اړه سیړنې وکړي نو ورته معلومه شوه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سپکاوي سزا په پاکستان کې مرګ ده. اشانس لیکي د انتونی ګنا دا وه چې هغه 100 کاله وړاندې په لاس جوړې شوي د پیغمبر سیرې خپرې کړې وې. د مذهبي سختدریزۍ پر ضد په خبرو کولو تورن انتونی او دوه نورو ناقدینو انصاف حیدر او امام محمد توحیدی ایجنس ته ویلي چې له پاکستان سره د کوم تعلق نه لرلو باوجود تېره اونۍ د ټویټر لخوا د پاکستان د قوانینو سرغړونو په تور د نوټیسو ترلاسه کېدو خبرې حیرانه کړې دي. انصاف حیدر سعودي نشاده کینیډایی ده او امام محمد توحیدی په ایران کې زیږېدلی او له آسټرالیا سره تعلق لرونکي مذهبي عالم دی. دا دواړه د مذهبي سختدریزۍ ناقدین دي او په ټویټر یې تور پورې کړی چې په اسلام کې د مترقي فکر کارکوونکو د خاموشه کولو په برخه کې مرسته کوي. انتونی وایي څه موده وړاندې د پیغمبر د سیرو خپرېدو وروستو داعش برید کړی و، او د هم له دې خبرې سره په تړاو دا کارټون یوازې هغه مهال خپور کړی و. دغسې انصاف حیدر وایي هغه د ټویټر پر دې ګام ډېره حیرانه ده، ځکه چې هغې هر ریښتینی غږ خاموشه کول غواړي. اشانس لیکي ټویټر انصاف حیدر ته په اګست میاشت کې د هغې لاړخه د هغه خپور کړي عکس په جواب کې نوټیس لېږلی چې پکې یوه ښځه په پوره اسلامي جامه کې وي، او دې ورسره لیکلي و چې که څوک د نکاب پر ضد وي نو خبرې سره د خپل ټویټ وکړي. اشانس لیکي امام محمد توحیدی ته هم د ټویټر لخوا د هغه ټویټ په جواب کې نوټیس ورکړل شوی چې پکې نوموړي په نومبر میاشت کې د استرالیا په ښار میلبرن کې د چاکو برید وروستو په جماعتونو کې د سخت دریځې ضد د پلټنو غوښتنه کړې وه. د ټویټر ادارې بیان ایف پی ته ویلي که ټویټر ادارې ته د واکدار قانوني ادارو لخوا د موادو خپرولو په اړه خواست ترلاسه شي، نو دا د دوی لپاره ضروري شي چې په یو خاص ملک کې د ځینې موادو خپرولو مخنیوی وکړي. نوموړي ویلي دوی په مسلسله توګه دا هڅې کوي چې په هر ځای کې خلک ټویټر ته لاسرسی ولري. ویاند وایي ټویټر د نوټس لیږدولو سره د دې شبکې استعمالوونکو ته په قانوني خواست غور او د خپلو ګټو خوندي کولو لپاره موقعه ورکړې ده. پاکستان د وروستیو کې ټویټر ادارې ته دړکه ورکړې ده چې که یادې ادارې د پاکستان قانون خلاف ورزی کوونکی مواد لري نه کړ، نو په هیواد کې به ټویټر بند کړي.
ورورولي د مشال ریډیو اونیز خبرونه ورورولي کې په اروپا کې د مذهبي ازادۍ په اړه بحث کیږي. دا خبرونه د هر یک شنبه یا اتوار په ورځ پر لس نیمې بجې، د هر پنج شنبه یا زیارت په ورځ پر یو نیمه بجا، او د هر جمعې په ورځ ماسپخین درې نیمې بجې بوریوال کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی. پښتون ژغورنې غورځنګ بلوچستان ته د منظور پښتین په ورتګ د حکومتي بندیز پر ضد د پاکستان په یو شمېر برخو کې مظاهرې کړي. د غورځنګ ویاند وایي ډېر زر د خپل راتلونکي د لایحې عمل لپاره غونډه کوي، خو دغه بندیز په عدالت کې چیلنجوي. د بلوچستان حکومت وایي چې دا بندیز یې ځکه لګولې چې په خبره منظور پښتین په ولس کې کرکه خوروي، خو غورځنګ دغه تورونه رد کړي او وایي چې غوښتنې د پاکستان د آئینی او قانوني چوکاټ دننه دي. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په رپورټ کې واورئ.
پښتون ژغورنې غورځنګ پرون د پېښور، کوټې او کراچۍ په ګډون د ملک په یو شمېر برخو کې د حکومت پر ضد مظاهرې کړي. د غورځنګ ویاند فضل خان د نهې په ورځو مشال ډیو ته وویل چې دا مظاهرې د بلوچستان حکومت لخوا دغې صوبې ته د منظور پښتین په ورتګ د بندیز خلاف وي. نوموړی وایي د دوی مشر منظور پښتین غوښتل چې کوټې ته ولاړ شي او هلته د لادرکه بلوچانو له کورنیو سره د یووالي څرګندونه وکړي.
بلوچستان ته خو بیا په خاص توګه باندې هلته چې د بلوچ میسنګ خلک چې کوم ناست دي، کوم جبري طور باندې بې درکه شوي خلک دي، هغې تاسو ته به په علم کې وي چې د هغې د ډېر وخت نه احتجاج شروع دی، هغې درنې ناستې دي، هغې سره د یکجهتۍ دپاره دوی ورتللو. بده مرغه صوبایي حکومت هغې ته اجازت نه ورنکړه.
بلوچستان تور لګوي چې ریاستي ادارو د دوی خپلوان لا درکه کړي، خو امنیتي ادارې بیا پر دې اړه څه نه وایي. په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د څانګې یو مشر محمد شیر پرون په دې ښار کې مظاهره چانو ته د وینا پر وخت وویل چې بلوچستان ته د منظور پښتین په ورتګ بندیز غیر قانوني دی. نوموړی وایي د پاکستان د آئین او قانون له مخې د دې هیواد هر یو وګړی د ملک هرې برخې ته د تلو اجازه لري.
دا د پاکستان په آئین کې دي چې د پاکستان هر شهري راولیاړی دی چې هغه پارټۍ جوړولای شي، تنظیم جوړولای شي. دا خو د آئین لاندې خبرې دي. هغه نه توپک راخستی دي، نه لرګی راخستی دي.
پرون په سوات خوازخیل کې هم د پی ټی ایم مظاهره وشوه. مظاهره چانو بلوچستان ته د منظور پښتین په ورتګ د بندیز او د غورځنګ په غړو د مقدمو په سختو ټکو کې غندنه وکړه. په سوات کې د غورځنګ یو ځایي مشر سلیم خان مظاهره چانو ته د وینا پر وخت وویل چې د پاکستان ځینې ادارې د دوی قانوني لار بندوي، کومه چې سمه خبره نه ده.
ټول پښتنو بل موږ دا غږ کوو چې ملګرو، دلته نه دهشتګردي کوي، پی ټی ایم نه بغاوت کوي، نه د دې سټیټ خلاف ده، خو سټیټ نه دا یې نو د قانون چلن غواړي.
پښتنو ژغورنې غورځنګ وایي د دوی مشر منظور پښتین د دسمبر په لسمه له کراچۍ کوټې ته ورسېده چې سمدلاسه امنیتي چارواکو د کوټې له ایرپورټه کراچۍ ته واپس ستون کو. د بلوچستان حکومت د اتوار په ورځ ویلي وو چې د منظور پر ورتلو یې ځکه بندیز لګولې چې په خبره یې منظور پښتین د پاکستان د امنیتي ادارو پر ضد خبرې کوي او په ولس کې کرکه خوروي. پښتونو ژغورنې غورځنګ چې دغه تورونه یې رد کړي، غوښتنه کوي چې د نقیب الله مسید په وجنه تورن د کراچۍ پولیسو پخوانی مشر راو انوار دی سزا کړل شي، ټول ورکړل شوي کسان دي عدالتونو ته وړاندې کړل شي، د هدفي وجنو دی مخه ونیول شي او د پښتنو پر ځمکه د بدامنۍ تر شا د لاملونو معلومولو لپاره دی د رښتیا او پخلاینې کمیشن جوړ کړل شي. د پاکستان د پوځ ویاند میجر جنرال آصف غفور رو تیره اونۍ په خبري غونډه کې ویل چې د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو په پوره کولو کار پیل شوی او تر سرې کرښې دې نه اوړي، ګینې نو ده په وینا ریاست به یې پر ضد ګام پورته کولو ته اړ شي.
کغواړی په خوندې توګه د مشال لړیو خبرونه ته لاسرسي ولري، او له ویډیو آډیو لیکلې راپورونو او تصویرونو خوند واخلئ، نو د مشال لړیو موبایل اپ ډاونلوډ کړئ. د خپل سمارټ فون اپ سٹور ته ورشي،
د آر اف آر ال اپ پیدا او ډاونلوډ کړئ.
هلته اخیری برخه تلاشي،
پښتو انتخاب کړئ،
بیا د پاکستان برخه وټاکي
او مشال ویډیو ته ورشي.
دلته د خپل خوخي راپورونه ولولي، ویډیوګانې وګوري او پروګرامونه واوري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په پېښور کې افغان کډوالو ته د پاکستان شهریت ورکولو په موضوع یو دستوره جوړه شوې وه چې پکې یو متفقه رائے مخې ته راغله چې د کډوالو لپاره دی یو ځانګړی پالیسی او قانون جوړ کړل شي. ګډونوالو ویلي چې پر کډوالو باید سیاستونه شي، ځکه چې د دوی په وینا دا یو بشري مسله ده. نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
پېښور کې د افغان کډوالو د کمشنریټ یو لوړ پوړي چارواکي په وینا د پاکستان حکومت به ډېر زر افغان مهاجرین ځوانانو لپاره یو پالیسي اعلان کوي چې مقصد یې د ځوانانو ته د تعلیم او هنر ښودلو نه پرتله دوی د ټولنې یو فعال او مؤذب وګړی جوړول دي. پېښور کې یو دستوري ته د وینا په مهال د افغان کډوالو کمشنر محمد عباس خان وویل، پاکستان کې افغان کډوالو او فیصد آبادی ځوانان دي، او که چېرې د دغه ځوانانو په صحیح طریقه تعلیم او تربیه وشي، نو دوی نه صرف د خپل هیواد افغانستان د پرمختګ لپاره، بلکې د دې منطقې د امن او ودانۍ کې خپل یو مثبت کردار ادا کولی شي.
یوت پالیسی دی وخت کې زمونږ چې کوم ډاکومنټ جوړیږي دغه بل نه ډرافټونه جوړ کړي دي، هغه کې مونږ د دې په صحت باندې، په تعلیم باندې، په ټریننګز باندې، روزګار باندې، په دې ټول باندې یو جامع پالیسی جوړو چې هغه بیا لکه پراپر طریقې سره دغه بجټینګ مو شي او هغه زموږ شروع شي. او زه ډېر فخر سره دا خبر کوم چې دا د دنیا اولنې یوت پالیسی دا فور ریفیوجیز.
دا کډوالو ماشومانو ته د پاکستان شهریت ورکول په موضوع دغه دستوري ته د پاکستان پیپلز پارټي یو مرکزی مشر او پخوانی سینیټر فرحت الله بابر وویل، دا بد مرغه د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خپل هغه بیان نه شو کوم کې چې هغه ویلی وو چې کوم افغان کډوال پاکستان کې زیږیدلی دي هغوی ته به د دې هیواد شهریت یا قومیت ورکوي. فرحت الله بابر زیاته کړه، باید چې دا پاکستان پارلیمنت دا کډوالو دپاره یو قانون جوړ کړي او دې ته د سیاست نه بلکې د انسانیت په نظر وکتل شي.
مونگ دا ویلی دی چه دا افغان مهاجرین نه بلکې پاکستان کې ټول مهاجرین دا یو بنیادی انسانی مسله ده، او دین پولیټیکل فوټبال ندی جوړول پکار. بدقسمتی سره داسې ښکاري چې دین سیاسی مسله جوړه شوې ده.
دا دغه دستوري یو منتظم لیکت بنوري وویل چې دا دوی تنظیم په اسلام آباد، کراچۍ او کوټه کې افغان کډوالو ته د شهریت ورکولو په موضوع دستوري جوړ کړی دی چې زیات تر ګډونوالو پکې دغه یو رائے ورکړی ده چې دا کډوالو لپاره دی یو ځانګړی پالیسی جوړ شي. دغه دستوري ته د خیبر پښتونخوا د حکومت ویان اجمل وزیر په خپل وینا کې وویل چې دا پاکستان په تاریخ کې په لومړي ځل یو وزیر اعظم کډوالو ته دا شهریت ورکولو خبره کړې ده، او که چېرې سیاسي ګوندونو، مدني ټولنو او د پاکستان ولس د دې په حق کې مثبت رائے ورکړه، نو ډېر زر به د پارلیمنت نه د کډوالو لپاره یو قانون منظور کړی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي د اوبو ناکمه بجلی چې دوی یې پیدا کوي، د پاکستان د آئین له مخې باید مرکزی حکومت د دوی صوبې ته هر کال 1.28 کروڑ روپۍ ورکړي. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ځانګړي سلاکار حمایت الله خان مشال ریډیو ته وویل، مرکزی حکومت لا دغه بقایا جات دوی ته پوره نه دي ورکړي، او د دې لپاره په مرکزی کچا یو کمیټه بیا ټاکلې ده. له نوموړي سره شبیر جان خبرې کړې دي، تفصیل په دې رپورت کې واورئ.
دا خیبر پختونخوا دا وزیر اعلی محمود خان لپاره دا توانای اوبو او بجلی خصوصی سلاکار حمت الله خان مشال لیډو سره په یو خصوصی مرکه کې ویل چې دا ای جی این قاضی فارمولې تر مخه موجوده وخت کې د دې صوبې مرکز ته یو سل او 28 ارب روپې د کال کیږي او دا د پاکستان آئین کې هم شته دی چې هر صوبې ته به چې کوم ځای کې دغه د اوبو بجلی ګری وي د هغې ګټه به ورته ورکړې کیږي
پروویژن ورکړی شوی دی آرټیکل 161 سب کلاس 2 چې کوم صوبه کې فیډرل ګورنمنټ یا د هغې یو اداره هایډل د اوبو نه بجلی ګر جوړ کړي د هغې څومره منافع چې کومه ده هغه به هغې صوبې ته ملاویږي چې کوم کې دا پاور سټیشن پروت دی دا دې د پاره کونسل آف کامن انټرست نه ځلې فیصله کړې ده چې یو فارمولا ده ای جی این قاضی فارمولا ده د هغې مطابق تاسو پښتونخوا ته پیمنټ وکړئ د بجلی د منافع مونږ صرف دا غواړو چې د هغې آئین باندې او د کونسل آف کامن انټرست په فیصلو باندې عمل درآمد
دی وایي دا مسله د دې صوبې د معاشي ژوند او مرګ خبره ده ځکه چې د دې صوبې نور څه خاص آمدن نشته دی او خرڅ یې سیوا دی نوموړی وایي چې د کونسل آف کامن انټرست یعنی د شریکو مفادات کونسل 13 کالونه سیوا وشو چې څو سوارې خپل پریکړه کې پښتونخوا حکومت نه د اوبو نه د بجلی جوړېدو ګټه ورکولو ویلي دي خو لا پرې عمل درآمد نه کیږي دا یادونه نه چې مرکزی حکومت راتلونکي زیارت پورز په دې اړه یو مهم غونډه هم را بللې را دا پام وړ ده چې ای جی این یا آفتاب غلام نبی قاضي چې په خوانی د اوبو او د بجلی او د یو شمیر مرکزی نور محکمو مشر پاتې وو په 1968 کې د هغه وخت د مرکزی حکومت په وینا د پاکستان د آئین په رڼا کې دغه فارموله جوړه کړې وه چې هم د هغه په نوم یادیږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
د دې خبرونې په اخیری شیبو کې بلن خبرونه یو ځل بیا له بشیر ګواښنه واورو
د پاکستان بهرنیو چارو وزارت نن په یوه خبر پاڼه کې ویل د امریکای لخوا د مذهبي ازادۍ نه درلودونکي ملک په توګه په تور لیست کې د دوی شاملول یو سیاسي پریکړه ده امریکا پرون پاکستان دغه هیوادونو په تور لیست کې واچول چې مذهبي ازادۍ په کې تر پښو لاندې کیږي د پاکستان پخوانی وزیر اعظم او مسلم لیگ نون یو مشر شاهد خاقان بسین په قومي اسمبلی کې د وینا په وخت ویل چې د تحریک انصاف حکومت لاندې احتساب اداره د دوی مشرانو په ضد له تعصب ډکه رویه لري او له همدې وجهې د درغلیو مقدمه پیروانی کړې دي خو د تحریک انصاف په مشرۍ حکومت چارواکي دا نه مني او احتساب اداره او عدالت خپلواک دي د قبایلی ضلعو او نورو یې خیبر پختونخوا په ګډون د ټول پاکستان د کمیونټي سکولونو د استادانو پر لته نن هم په اسلام آباد کې دوام درلود د دې احتجاج ګډونوالو مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورسره وعده کړې وه چې نوکری به یې مستقل کړي خو دا کار یې نه دی کړی تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي له وزیرستان د جګړو او پوځي عملیاتو له وجهې د ډیورنډ کرښې هغه غاړه د افغانستان خوست او پکتیکا ته تللي کډوال وایي د پاکستان حکومت دې خپلو سیمو ته ستانه کړي دلته خوشا او نیم زره کورنۍ میاشته دي بلخوا د پارلماني چارو وزیر مملکت علي محمد خان د دسمبر په 10 په پارلمان کې وویل چې دوی په دې لړ کې ګامونه اخلي د افغانستان د ننګرهار ولایت د والي وینا تولا خوګیاڼي نن په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې بیګا په چپرېر ولسوالۍ کې په هوایي حملو کې و داعش وسلوال وژل شو دي د فرانس چارواکي وایي د ستراسبورګ په ښار کې د کرسمس په یو بازار کې یو وسلوال 2 تنه وژلي او 14 ټپي کړي تر دې مخکې فرانسوي چارواکو د وژل شوو کسانو شمېر 3 ښودلی و د فرانس د کورنیو چارو وزیر ویلي چې دوی د دغه بریدګر په لټه کې دي چې وینسي او نن د امریکای د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د ایران په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک ته ځي امریکا د ایران د بلستیک میزایلو د پراختیا دوام د نړۍ سولې او ثبات لپاره ګواښ دی
لن خبرونه تاسو د مشال ریډیو نو اوریدل چې بشیر ګواخ تر توان دکړل د دې سره د نن لپاره د مشال ریډیو د خبرونو وخت سر ته رسیږي مونږ امید کوو چې د خبرونه به تاسو خوښی شوی وي زملی ها میرزاده بشیر ګواخ او تکنیکی همکار اکرام مسکینیار د نپیوز اجازه غواړو تاسو د ماخام د شپږو بجو نه په دې سپو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ د ځان خیال ساتئ د الله پامن